درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر لوشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. له سعودي عربستان څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر پیل شوی دی. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت د چهارشنبه په ورځ دغه خبر پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی. لومړنی پرواز کې 308 حاجیان نن سهار کابل ته رسیدلی دي. سږ کال شاوخوا 1500 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو افغانانو قنصلي چارې روانې دي چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو اس آی وی کیسونه لري. د دغه وزارت ویاند تیمی بروس د سه‌شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل دغه بهیر کې هغه مرکې شامل دي چې له افغانانو سره د امریکا په سفارتونو او قنصلګریو کې کیږي. نوموړی امریکا ته د سفر د محدودیت په تړاو د ولسمشر ترامپ فرمان ته په اشاره وویل اس آی وی ویزې له دې بندیزه مستثنا دي. د افغانستان او یولس نورو هیوادونو پر اتباعو د امریکا د سفر د محدودیت فرمان له تیرې دوشنبه راهیسې نافذ شوی دی. ترامپ تیره اونۍ دغه فرمان صادر کړ او وویل چې هدف یې له بهرنیو ترهګرو د امریکا خوندي ساتل دي. په ایران کې د یوې افغان کډوالې کوبرا رضایی وژنې ته د غبرګونونو په لړ کې د ازادۍ فانوس په نوم یو خوځښت د دې پیښې د بیړنۍ شفافې او بې پلوه څیړنې غوښتنه کړې ده. دغه خوځښت نن سهار یو خبر پاڼه کې ویلي چې د قتل عاملان باید وپیژندل شي او له کوم مسؤلیت پرته باید اعدام شي. په خبر پاڼه کې دغه وژنه جنایت او د بشري حقونو ښکاره نقض بلل شوی دی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو د ملاتړ یو بنسټ تازه راپور ورکړ چې د کوبرا رضایی مسله شوی جسد د غبرګولې په 14مه د تهران په پیشوا سیمه کې موندل شوی دی. نړیوال ائتلاف یو ځل بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش په لمنځه وړلو ټینګار وکړ. د دغه ائتلاف په غونډه کې ویل شوي چې اروپا او امریکا ته د داعش د ګواښونو له غځېدو مخکې باید د دغه ترهګریزې ډلې عملیاتي وړتیاوې، مالي سرچینې او د جلب و جذب هڅې وځپل شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دا یو ورځنۍ غونډه پرون سه‌شنبه د اسپانیې په کوربتوب په مدرید کې وشوه. غونډه کې د بشار الاسد د رژیم له ړنګېدو وروسته په سوریه کې د داعش په ګواښونو تمرکز شوی دی. د داعش ګواښونه په افغانستان او پاکستان کې هم موجود دي، خو په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې کومه ځانګړې یادونه نه ده شوې. او په داسې حال کې چې د اوکراین په بندري ښار اودیسی کې د اروپایي مشرانو غونډه روانه ده، په بل ښار خارکیف کې د روسیې هوایی بریدونو درې تنه وژلي او زیات شمېر نورې ټپیان کړي دي. د خارکیف ښاروال ایګور ترخوف ویلي چې د روسیې نننی هوایی بریدونه په څو پولیسه ودانیو، کورونو، لوبغالو او ترانسپورتي شرکتونو باندې شوي دي. د نوموړي په وینا بریدونه د اور لګېدنې لامل هم شوي دي چې زیانونه یې اړولي. د اودیسی غونډه کې چې د اوکراین او سیمې پر امنیتي مسئلو ورټوله ده، د رومانیا، مولدووا، یونان، شمالي مقدونیا، کرویشیا، سربیا او یو شمیر نور هیوادونو مشران جرګه شوي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو تحولاتو او پیښو تفصیلي رپورټونه اورو. د پاکستان حکومت یو ځل بیا د کډوالو د استلو لړۍ ګړندۍ کړي.
تر ورځې لګې خېوي پرون د اختر څلورمه پولیس بیا راغلي او نیول شروع شوي دي. چا سره چې ویزې نه وي، قانوني نه وي، هغوی نیسي او د افغان د کډوالو ته ډېره سخت ده.
د افغان سوداګرو یو شمېر لاري هند ته په لاره په واګه بندر کې ولاړې دي.
بیا وایي دا هغه یولس لارې دي چې په ځینو ګمرکونو کې بندې پاتې وي او وروسته اجازه ورکول شوه. موږ یې لیستونه تیار کړي، هندوستان، پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ وزارت ته مو ورکړي.
په یو بل مطلب کې به واورو چې آنلاین ښوونځي د نجونو په زده کړو د بندیز د منفي اغیز په کمولو کې څومره ګټور دي.
که هم د رسمی مکتب ځای نشینی ولی خو ته بل مرسته کوي، ځکه زموږ پروګرامونه څوړخیز دي. د دې تر څنګ چې یو مهارت زده کوي، ځینې نور موضوعات هم موږ پرې کار کوو.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
پاکستان یو ځل بیا د افغانانو په ګډون ټولو هغو بهرنیانو ته له دې هېواده د وتلو خبرداری ورکړی چې په غیر قانوني توګه په دې هېواد کې اوسیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یوې تازه خبرې شوې اعلامیه کې ویلي چې له دې هېواده د بې اسناده او افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې ده. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمیر افغانان وایي د لوی اختر له پایته رسیدو سره سم پرون د پلازمینې په یو شمیر سیمو کې د بې اسناده افغان کډوالو د نیولو او ډیپورت کولو عملیات یو ځل بیا پیل شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې له دې هېواد د افغان کډوالو په ګډون د بې اسناده بهرنیانو د ایستلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې. د وزارت په یو اعلامیه کې چې سه شنبه د غبرګولی په شلم خبره کړې ویلي، یوازې په تیرو دوو میاشتو کې 2,14,401 افغانان له دې هېواد ایستل شوي. دغه وزارت ویلي چې په دې شمیر کې د افغان تابعیت کارت لرونکي یا ACC او بې اسناد افغان کډوال شامل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو وار بیا د افغانانو په ګډون ټولو حقو بهرنیانو ته له دې هېواد د وتلو خبرداري ورکړې چې په غیر قانوني توګه په دې هېواد کې اوسیږي. اعلامیه هغه کسانو ته هم د قانوني تعقیب خبرداري ورکړې چې د ستنیدونکو کډوالو په پاتې کېدو کې مرسته کوي، دوی ته پناه ورکوي او استخداموي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې له بیرته ستنیدونکو په ځانګړي ډول میرمنو، ماشومانو او زړو کسانو سره له درناوي ډک چلند کیږي. خو له دې وړاندې افغانستان ته ستنیدونکو زیات شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره د پولیسو له ناوړه او له تاوتریخوالي د ډک چلند خبره کړې. افغان کډوالو ویلي چې په ځینو مواردو کې آن دوی ته اجازه نه ده ورکول شوې چې له پاکستان خپل شتمني وباسي. د غرازي نو دای دا هم کړی چې پاکستانی پولیسو ترې په زور پیسې اخیستي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د لوی اختر له خلاصېدو سره سم پرون پلازمینې پولیسو د اسلام آباد په یو شمېر سیمو کې د هغه افغانانو د نیولو لړۍ یو وار بیا پیل کړه چې د ویزې موده یې پای ته رسیدلې. د پاکستان په بارکاو سیمه کې میشه یو افغان چنې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
تر ورځې لګې خېوي پرون د اختر څلورمه پولیس بیا راغلي او نیول شروع شوي دي. چا سره چې ویزې نه وي، قانوني نه وي، هغوی نیسي او د افغان د کډوالو ته ډېره سختي ده. دلته بیا یې نیول شروع کړی دی چې وی نسی بیا وړیا جکم ته جکم نه بعد افغانستان ته اړی. نو دلته پرون زمونږ منطقه کې پولیس بیا راغلی او لس 15 نفر یې وړل دي ځنه په ګاډو کې.
د پلازمین اسلام آباد تر څنګ پر اول پنڈی کې هم پرون یو شمیر بیا اسناد افغان کډوال نیول شوی. د خیر الله په نوم یو کس چې درې اولادونه او یو میرمن لري او اوس مهال د پولیسو لوري یاجی کم توړل شوی وای په بازار کې ونیول شو. کورنۍ لال برخلیک به خبره ده.
پولیسو په خاطر ونیولم چې ما سر د پاکستان ویزه نه و، به مونږه جی کم تراوړلو. دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو ډیپورت کوو. نو زما هم پیټو کیس ته کچرته مونږه دوی ډیپورت کینو، هلته زمونږ د سر خطر ده او بلدا شیدل ته زمونږ کور
پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هېواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د دې هېواد کورنیو چارو وزارت ویلي چې له هغه وخته بیا تر دې دمه له 1,000,000 ډیر بیا اسناد او افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هېواد ایستل شوي او دا پروسه په چټکۍ روانه ده. پاکستان د روان 2025 کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ تر 1 د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هېواد ووځي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به په وړاندې زوره کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لیک کمشنری یونیچسیار د معلوماتو پر بنسټ په 2019 کال کې په پاکستان کې میشت واتل افغانانو ته د ACC یا افغان تابعیت کارتونه ورکول شوی وو. 1.3 میلیونه نور بیا د POR په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان حکومت د کشمیر کډوالو ته هم له دې هېواد د وتلو خبرداري ورکړې. د پاکستان فدرالي حکومت د POR کارت لرونکو ته د 2015 کال د جون تر 1 وخت ورکړې، خو لا معلومه نه ده چې دا موده به وغځول شي او کنه. په روسیه کې د پاکستان ترڅنګ ایران هم لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ تیزه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار ویلي په 13 می او اپریل میاشتو کې له ایران او پاکستان لږ تر لږه 500,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته استانه کړل شوي دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
له نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای د افغان سوداګرو یو لسلاري لا هم په واګه بندر کې بندې پاتې دي. د دې خونه د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوو د صادرونکو ټولنه وایي هغه سوداګر چې توکیې په دغو موټرو کې بار دي ډیر اندېښمن دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
که څومره پاکستان او هندوستان ترمن د شخړې لامل له 150 څخه زیات لارې چې په افغان سوداګریزو توکو بار وی او په واګه بندر کې یو میاش باندې پاتې شوې شاوخوا دوونه مخکې هینتا د ننوتو اجازه ورکول شو خو یو لس لارې لا هم د پاکستان په واګه بندر کې باندې پاتې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونوای د هغه لارې دي چې د پاکستان دننه په زینو ګمرکونو کې باندې وی او وروسته واګه بندر ته ورسېدي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل چې دغه سوند د حل حد سره روان دي او جر به دغه لارې او ته د تیریدو اجازه ورکړل شي. دوی د هغه یو لسلارې دي چې په ځینو ګمرکونو کې بندې پاتې وي او وروسته اجازه ورکول شوه. موږ لسونه تیار کړي هندستان پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ وزارت ته مو ورکړي دي. موږ سره ژمنه شوې چې ډیر ژر به د تیریدو اجازه ورکول شي. نو موږ له افغان سوداګرو غوښتل تر هغه چې واګه بندر په بشپړ ډول نوي خلاص شوی هندستان ته د صادراتو لکولو ډډه وکړي. یو شمیر هندي رسنیو تازه خبر ورکړی چې په دې یو لسلارې کې نیمه خرابیدونکو توکي بار دي او په واګه بندر کې هندستان ته د وختو انتظار باسي. انډین ایکسپریس د یو شمیر سوداګریزو سرچینو له قوله ویلي چې په دې موټرو کې وچه میوه بار دي خو په هغه لیست کې نه وي شامل چې مخکې په واګه بندر کې بندې پاتې وي خو ښکاري چې دا یو تخنیکی ستونزه وه. دغه ورسپانې ویلي چې اوس د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت په دی اړه د اړینو اسنادو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د وچو میوو د صادرونکو ټولنه وایي چې څوم دغه یو لسلارې او تبجر په بندر د وختو اجازه ورکول شي خو د مسلې د یادو توکو د سوداګرو لپاره جدي دښنی پیدا کړی. ته د ټولنې ویان خالد احمد رحمانی ازادي رادیو ته وویل
په خاطر مو مشکلات کاغذای شون یا چا
دی وای دغه ستونزې لامل څو نه په سرحد کې بند پاتې شو چې لامل د سوداګرو اندېښنې زیاتې شوې وي ځکه په دې لارې کې تر ډیره غذایی مواد بار دا چې د هندستان او پاکستان هوا ډیره ګرمه ده نو د سوداګرو مالونه د خرابېدو له ګواخ سره مخ دي. لاندې عمل سوداګر ډیر اندېښمن دي
په مخاطر نگران شوه بدن.
د روان کال د اپریل په 23مه د هند کشمیر په پلګام سیمه کې لمرګونی بریدو سره چې لاملې د هند او پاکستان ترمن تاوتریخواله رامنځته شو د افغان سوداګرو لک تر لګه 150 لارې په واګه بندر کې بندې پاتې شوې خو لنګ دی یوه میاشت ځند وروسته ورته هندستان خواته د تیریدو اجازه ورکول شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی ویلي چې په دې موده کې افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان ورسید. د حبیب الرحمن په نوم یو افغان سوداګر چې سوداګریز مالونه یې نګدی یوه میاشت په سرحد کې بند پاتې وو ازادي رادیو ته وویل چې د بندر د بندیدلو لامل یې زیان ولید.
موږ مټرونه ټول واوښتل نو تقریبا 2% نقصان ورته ورسېدی او مالو ته ټول سوالاو 2% کم سي کم تاوان ورته رسېدل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونه وایي چې دا هیواد هر کال د واګه بندر لارې له هند سره د وچو میوه شاوخوا 1500 میلیونه ډالر سوداګري کوي. د یادونه ده چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د هند بهرنۍ چارو وزارت د افغانستان او هندستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې و. په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال له هند سره افغانستان د هوایي دهلیزونو لارې هم سوداګري زرا کړ ورکړه کوله چې اوس مهال غیر فعال ده.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
درنو اړیدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوریز سلطان محمد سروریم او دغه خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې برخه کې د تایلند په اکلای یو ریپورت لرو. په تایلند کې وحشي فیل چې نږدې 4 ټنه وزن وو او د مسؤلینو په وینا د شاوخوا 15 کلونو وو یو دکان ته ورننوت. دکاندار حیران شو چې څه سره وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د تایلند په شمال ختیځ کې د ناخون رات چاسیما په ولایت کې چې کله تیره اونۍ د جون په څلورمې یو دکان ته وحشي فیل ننووت دکاندار وارخطا شو. د موبایل ور واخیست چې ژغورون کوته زنګ ووهي. دا وژی فیل هلته د کایا په نوم له ملي پارک په خوړو پسې ورخلی و. فیل د دکان په قفس چو کې خواړه پلټل. د وریجو نه کڅوړې تشکړې. یو ساندویچ هم نوشی جان کړ او څو کیلی تر ستوني تیرې کړې چې د دې ټولو ارزښت د تایلند په پیسو اته سوه بایټه کیشي. دا تقریبا د 25 امریکایي ډالرو معادلې پیسې دي. د تایلند د ملي پارکونو، ځنګلونو او نباتاتو د ساتنې ادارې په وینا په 2024 کال کې په دغه هیواد کې د وحشي فیلانو شمیر شاوخوا 4000 ته رسیده. د کایا د ملي پارک لمنځه کله ناکله وږي فیلان په ناخون رات چاسیما کې د خلکو د کورونو خواته د خوړو په لټه ځي. خو دا لومړی ځل و چې یو دوکان ته ورغلی و. دوکاندارې نارې کړې چې فیل ووځي. فیل هم چې سر او تنه یې د دوکان پر چت لګېدل په شا شا روان شو او تقریبا 10 دقیقې وروسته له دوکانه ووت. د دې فیل تصویرونه په خواله رسنیو کې خپره شوي دي. دا تصویرونه د دوکان کمرې اخیستي دي. د ناخون رات چاسیما یو شمېر اوسیدونکو اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل چې ځینې وحشي فیلان د دې پر ځای چې په ځنګله کې د ونو پاڼې او نور واښه وخوري د انسانانو په خوراکي موادو لکه د ډبیو دننه خوړو اموخته شوي دي. د ژویو د متخصصینو په وینا یو لوی فیل هر ورځ تقریبا 150 کیلوګرام خوړو ته ضرورت لري چې د لوبیا نشدې 315 ډبی کیشي.
له خبرونو ور اخوا
که څه هم په افغانستان کې له نږدې 4 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې د طالبانو حکومت لخوا له زده کړو راګرځول شوي دي، خو یو شمېر آنلاین ښوونځي او ښوونیز مرکزونه جوړ شوي چې مسؤلین وایي هڅه کوي په دې ډول د دې محدودیت منفي اغیز یو څه راکم کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
ما په فکر رشد و شګوفایی هستیم. می خواهیم که همتراز جهان اول باشیم و برای همتراز شدن باید از یک نقطه آغاز کرد که ما هم آغاز کردیم.
د بانو په نوم د آنلاین ښوونځي یوه مسؤله فاطمه محمدی وه. دا وایي د آنلاین ښوونځی چې د یو شمېر ځوانانو په نوښت جوړ شوی د ښوونځي د لومړنۍ ابتدایي دورې وروسته ټولګي زده کوونکو ته درسي مواد چمتو کوي او خدمتونه یې بشپړ وړیا دي.
در خدمت شاګردان
لوم تر دولسم ټولګي زده کوونکو په خدمت کې دي. هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړو پاتې دي او دغه شان سموک هغه هیوادوال که هغه هلکان د کنجونې چې په ګاونډیو هیوادونو کې به برخلیک او له زده کړو پاتې دي، موږ په آنلاین ډول ورته فرصت برابر کړی چې حداقل استفاده ورڅخه وکړي او خپل درسونه ووایي.
د فاطمه په خبره تازه دوی د یو جرمنی بنسټ ملاتړ خپل کړی او د افغانستان د تعلیمي نصاب د موادو ترڅنګ چې په غږیز او پی ډی اف باندې وړاندې کوي د انګریزي او جرمنی ژبې د زده کړې پروګرامونه هم لري. میترال کوزای بیا د سهار په نوم د یو ښوونیز مرکز مسؤوله ده. د ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په آنلاین ښوونیز مرکز کې ریاضي او انګریزي ژبه زده کوونکو ته تدریس کیږي. نوموړي دغه شان د یو شمېر نورو پروګرامونو یادونه هم وکړه چې د دې په خبره هم ټول د خدمتونه وړیا دي.
که څه هم د رسمي مکتب ځای نشینیولای خو ته به مرسته کوي، ځکه زموږ پروګرامونه څوړخیز دي. د دې ترڅنګ چې یو مهارت زده کوي ځینې نور موضوعات هم موږ پرې کار کوو، لکه د میرمنو په خپل نفس د اعتماد موضوع، د فزیکي او رواني روغتیا په اړه معلومات، ان قیدګي او امیندواري، د دې ټولو په اړه موږ سره کار کوو.
اغلی محمدی اول کوزی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي په خپلو دی فعالیتونو سره په ټولنه د نجونو پر زده کړو د بندیز منفي اغیز تر یو بریده راکم کړي. دوی له نورو ځوانانو هم غواړي چې په ورته اقداماتو سره د امکان لا پیاوړی کړي. دا په داسې حال ده چې تازه د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر سیما سمر ویلي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو منع کول په لنډمهالي او اوږدمهالي شرایطو کې د افغانستان په خلکو په ځانګړي ډول د ښځو پر روغتیا ډیر بد منفي اغیز لري. نوموړی چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د ولادي او نسایي ډاکترانو ټولنې د کنفرانس په څنډه کې چې د نږدې اتیا هیوادونو استازو پکې ګډون کړی دوی چویلا سره په مرکه کې ویلي دا بندیز یوازې خزی نه زیانمنوي بلکې په ټوله کې ټولنه زیانمنوي. اغلی سمر وړاندې ویلي یوه باسواده میرمن د کورنۍ وضعیت بدلوي. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیازلې واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راوګرځولې. بیا د 2022 کال په دسمبر کې پوهنتونونو ته د دوی پر تګ او لوړو زده کړو هم بندیز ولګوه، او د 2024 کال په دسمبر کې بیا په طبي انسټیټیوټونو کې هم دوی له زده کړې منع کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز تر 2020 کال پورې دوام وکړي، له 4 میلیونو زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې شي. د نجونو لپاره آنلاین ښوونځي او د زده کړو مرکزونه که څه هم یو شمېر نجونو ته د زده کړو امکانات برابر کړي، خو ډیری دوی مخکې ازادي راډیو ته ویلي د انټرنیټ د پیرلو وس نه لري او کیفیت یې هم ښه نه دی. په ورته وخت کې د زده کړو د برخې فعالان هم دا زده کړې بې اغېزه نه ګڼي، خو ټینګار کوي چې په هیڅ ډول د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په افغانستان کې د ام ډي سي په نوم د ماین پاکۍ مؤسسه وایي شاوخوا 8 میلیونه خلک په دغه هیواد کې د ماینونو او ناچاودونکو او ناچاو د توکو د چاودنې له ګواښ سره مخ دي. د دې مؤسسې مشر شهاب حکیمي تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ماینونو له امله تلفات اوس مهال په میاشتني ډول شاوخوا 6 تنو ته رسیږي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ام ډي سي په نوم ماین پاکۍ مؤسسه خبرداري ورکوي کچېرې د ماین پاکۍ پروګرامونو لپاره بیړنۍ نړیوالې مرستې برابرې نشي، له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو راستنېدو ته په کتو د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنو له امله تلفات به نور هم زیات شي. د دې مؤسسې مشر شهاب حکیمي د سه‌شنبې په ورځ د جون 15 نیټه ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په میاشتني ډول تلفات شاوخوا 6 تنه دي، او شاوخوا 8 میلیونه کسان د ماینونو او ناچاودو توکو له ګواښ سره مخامخ دي.
د حدود 1200 کیلومتر مربع ساحه
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې لکه د جګړې سیمو او د ناټو د روزونو سیمو کې چې شاوخوا 200 مربع کیلومتر ځمکه ده، ماینونه او ناچاو دي توکي پکې پاتې دي. کچېرې په دې برخه کې مرسته ونه شي نو دا د نږدې 8 میلیونو خلکو لپاره مستقیم او غیر مستقیم ګواښ دی او دوی په خطر کې دي.
خطر مستقیم او غیر مستقیم به تقریبا 8 میلیون نفر اس و اونها د مرض خطر په قرار دارند.
هممهاله د هلو ترست په نوم د ماین پاکۍ مؤسسه وایي ماشومان د افغانستان د ماین چاودنو د مرګ ژوبلو 80% برخه جوړوي. دغه مؤسسه د سه‌شنبې په ورځ د جون 15 په یو راپور کې زیاته کړې چې هر میاشت شاوخوا 40 ماشومان چې د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره دوست پنې راټولولو هڅه کوي د ماین چاودنو له امله وژل کیږي یا سخت ژوبل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې د ماین د چاودنو له امله ټپیان شوي د مرستې غوښتنه کوي. د هراتي اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2 کاله مخکې 14 کلن زوی د ماین په چاودنه کې سخت ټپي شو، خو د مناسبې درملنې لپاره یې کومه مرسته ترلاسه نه کړه، او د اقتصادي ستونزو له امله یې په خپله هم درملنه ونه شوه کړی.
ماشوم مې د ماین په چاودنه کې ژوبل شوی و، ټول بدن او مخ یې سوری شوی و. موږ د کور ټولې غالۍ او لوښي وپلورل او د دې درملنه مو وکړه، خو زما زوی ورځ په ورځ کمزوری کېده ځکه لا هم په پښو، تندي او لاسونو کې چری دي. د هغه یوه پښه په بشپړه توګه فل شوې ده. ډاکټر هغه ته درمل ورکړي وو، خو موږ ان د درملو د اخیستلو لپاره پیسې نه درلودې. او زما زوی په کور کې دی او اړتیا لري چې ډاکټر ته ولاړ شي. موږ حتی نشو کولی هغه ته میوه یا 1 کیلو شیدې واخلو.
د هلو ټرست مؤسسې په تازه راپور کې افغانستان د ماینونو له اړخه د نړۍ له تر ټولو ککړو هیوادونو څخه بلل شوی، او راغلی چې د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ کمیدو له امله د دوی د کارکوونکو شمیر هم کم شوی دی. راپور ښیي چې د ناچاو د توکو ککړتیا د هیواد شاوخوا 60% وګړي اغیزمن کړي، چې پکې له پاکستان او ایران څخه تازه راشړل شوي شاوخوا 100,000 افغان کډوال هم شامل دي. د ایم ډي سي د ماین پاکۍ مؤسسه هم وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې شاوخوا 15,000 کارکوونکو دوی سره د ماین پاکۍ په برخه کې کار کوه، خو د نړیوالو مرستو د دوامدار کمښت له امله اوس دا شمېر 200 ته راټیټ شوې ده. ویل کیږي چې په تیرو څلورو لسیزو جګړو د افغانستان ګڼ شمېر سیمو کې د مختلفو اړخونو لخوا ماینونه کرل شوي دي. طالبان چې له تېر جمهوري نظام سره په جګړه کې ښکېل و هم په ماینې ښودنې تورن شوي دي. د یادونې ده چې تازه د طالبان حکومت پیښو سره د مبارزې او چمتووالي د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې همکاري وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو زمونږ غاغله آزادی رادیو اوري. د خوست په خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو په منځ کې د یو ډول لباسونو جوړولو دود پراخ شوی دی. هغه شمیر کلیوال او ځوانان چې په خپلو کې ملګری دي عموما په اخترونو د ودونو او نورو خوشحالیو په جشنونو کې یو ډول لباسونه کوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په خوست کې چې په خوا به لږ شمیر ځوانانو او همزولو په اخترونو او نورو ملي مناسبتونو او د خادیو په جشنونو کې یو ډول لباس کوو، اوس دا دود په نسبتا لویه کچه په خورېدو دی. کله چې په کلیو، ښارونو، تفریحي سیمو او نورو ځایونو کې ځوانانو ته پام ور اوړي، د ډیرو دا ډول ځوانانو یو ډول جامې، یو ډول بوټونه او څپلۍ، یو ډول واسکټ او د غاړې دستمالونه د هغوی د ملګرتوب، ګرانښت او د یو بل پر وړاندې له حسد او کینې نه د پاکو زړونو انځور وړاندې کوي. د خوست دوه تنه اوسیدونکو نصیب خان او عرفان الله مشال راډیو ته وویل:
والله خدا کترې دې جمعې دې بټونه مټونه دې ټپای ما پای دې، والله خدا غدا ټولې کړي چې کلیم علی یو راکان ته کړې دې، بس د خپل خپېږي چې یاره سره ګرون دې.
مونږ هو ساختار تر غلې او ان شاء الله ټولې ورکان جمعې دې کترې چپل هر څه مې ورکان ټپای. مونږ دې پر کال شي خاګو ته خپل ملګرتیا او خاګو یو والی ته هیته پاکي ته.
خوستی ځوانان وایي که څه هم د ودونو، اخترونو او نورو ملي مناسبتونو لپاره د یو ډول لباسونو کول له ځوانانو راګډ شول، خو اوس په ټولنه کې مشران او ماشومان هم خپل ځوانانو سره د یو ډول لباسونو کول خوښوي. د خوست دوه تنه نورو اوسیدونکو عمر زیرو خان او کوثر ویل:
مونږ خپل کلی ول چې کنه ټول سره پیوازې تی پوکنی او بل ټول کلی والا مشرون مچ دي، هغه ټول یو رقم لباس کول، ټول یو رقم نظم لباس، یو رقم مارش، یو رقم تکو تاسو سره پاپ شول او خپل ټولانه کې خرج وان او تاسو په مینه مخابات کې
الهته دا غدا چې مونږ ته ټول یو ملګری او مونږ غواړو چې اتفاق را مته شي، اتفاق او غواړو رقم یو رقم لباس کړی.
بلوري ته د ټولنې مخاور او رون اندي په خوست کې د ځوانانو اوسنۍ رواجدون کې یو ډول لباسونه خبولي او زیاتوي چې په دې نوې دود کې باید د ټولنې ځینو منلو ارزښتونو ته پام وشي. یو تن خوستای فعال حمیدالله ترابي وایي:
دا یو ښه پیغام لیږدوي د اتفاق او اتحاد د نورو ولایتونو د ځوانانو لپاره، خو اما یو شرط دی چې دغه لباس باید د دې جامې د دې ټولنې د فرهنګ او د عناناتو مطابق تیار شي.
یاد دیوی په خوا په اخترونو کې د ورځې لخوا د ملګرو او دوستانو کورونو ته ورتګ ډیر وو، خو په اوس وخت کې په ځانګړي ډول ځوانان هڅه کوي د اختر شپې ورځې د کور او کلی پر ځای په ډلهی زتو غشنو او تفریحي سیمو او د نورو لري او نږدې ولایتونو په لیدلو کې تیری کی.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله مو خوشاله که سلامت اوسه ژوندې اوسه. زما فکر سره چې دغه کم تنکس چې روان دي، دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار واهلې کار ته وسپارل سي، زما فکر سره دا به ښه یې چې کوم کسان چې دي اوس فرض مثال په ادارو کې ناست دي کار نه کوي، دغسې ناست دي معاش اخلي، خو ریاستونه هم شته په دې کې چې هېڅ کار نه کوي، ټوله ورځ دغسې ناست وي. که دا کسان لری سی مثال پر هغه پر ځای باندې مسلکي کسان وګمارل سي او بل دا چې د پونتون استادان ډیر روزل سوي دي، ډیر مصارف سوي دي، که چیرې د پونتون استاد هم لری سي نو ډیر پرمختګ به نه وسي، کارونه هم ډیر د خند سره مخ سي، تعلیمي کچه هم بیخي کمه سي. زما په فکر سره چې کومه بودیجه چې اوس تصویب سوي ده چې په دې کې سمه برخه ورکړل سي دغه تعلیمي مراکزو ته پاملرنه ورته وسي، دا خو بیخي ظلم دی. زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه دغه کار اهلیت ونه لري، مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي، جن لري کېږي، دا خو زما فکر سره ښه کار نه دی. ځانکه که تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې واتکې چې هغه مثال دغسې په ادارو کې ناست وي کار نه کوي.
سلامونه دی ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته خدای دې وکړي سروغ او جوړ بیاست. د غزنی ولایت د مکور دی ولسوالی په اطراف کې کلینیکونو کې د صحیح روغتیا وسایل ډیر محدود دي، ډیر کم دي. دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دوه پاکټه ګولۍ راکې، نورې ټولې دواوې له شخصي څخه وي، نو دلته امکانات ډیر محدود دي، ډیر کمزورې دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422317111.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، خیر او احترامات په کابل کې قدر منو کول لري سکون کو زبرشنا او بار یو زلبه هم تاسو ټول تشریفات پایمه دی ول سم ټول کې جغرافیا مسمن لسم لوسته هله د سیدا ټول قدر منو کول لري سکون کو برات روغ جوړ صحت مند او سیری او د تیر ورځې لستون هم په پراو د کې ټول سره د خپل ځانو سره متعلق کړو او سیری هم چې نن ورځې لوسته پرامره کې ولري قدر منو سکون کو نن ورځ مرسته سود لسم لوسته هغه درسي اهداف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به مرسته تاسو پلس ټول ورو عبارت دی له لمړی بانک پیژندل دویم ته د چارو پر مخ پیولو سرګندوالی دریم د صنایع او سوداګری د حالت سره دا هغه درې مهمه موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو په حق لبه په پښپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منځ کون کو د پراته او جوړ د کټ په هیله ما هیله د چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ کون کو اوس هم د خپل نوې لوست پر لور باندې راګرځو. نن ورځ موږ تاسو په نوې لوست کې لومړنی موضوع چې ده د بانک د اصطلاح سره آشنا کېدل. موږ تاسو به د بانک اصطلاح وپیژنو او د هغه کلمې سره به آشنا شو. قدر منځ د کونکو د بانک اصطلاح یا هم د بانک کلمه په خپل یو پخوانی کلمه ده کوم چې د آلمانی ژبي د بانګلا اصطلاح څخه اخیستل شوی ده او د یو ډول شرکت معنی ورکوي یا هم د شرکت په نوم سره نومول شوی ده. د دې ترڅنګ درنو زده کونکو ځینې پوهان وایي چې بانک د ایټالوي ژبي له بانکو څخه اخیستل شوی دی چې د څوکۍ معنی ورکړي ده. په خپل دغه د بانکو کوم کلمه چې ده د کوچنی څوکۍ په معنی سره لري چې په پخوانی وختونو کې د پخوانی سرپانو په هغه باندې کښېنستنه او د سرپوي کارونه به مخې ته وړل او په خپل سرپي کې به پرمختیا راوسته. نو موږ ویلای شو چې د هغه وخت د سرپوي موسسې یا هم بانکونه چې په هغه پخوانی نوم یا هم لارو چارو باندې به قرار توګه سره پرمختګ وکړل او شوالې ومنتن. نن ورځ د ټول اعتباري او پولي معاملاتو او فعالیتونو مرکز وګرځېدي چې نن ورځ په ټول هیواد نه یوازې چې زموږ په ګڼ هیواد افغانستان کې بلکې په نړۍ کې پرمختګ پیدا کړی دی او دغه بانکونه چې دي درنو زده کونکو بیلابیل تعریفونه لري چې په بیلابیل تعریفونه موږ تاسو ویل سو. موږ ویل سو چې د افغانستان د بانکي چارو د بانک داسې تعریف کړی دی چې بانک هغه اداره یا هم حقوقي شخصیت دی چې له عامو خلکو او دولتي ارګانونو څخه پیسې اخلي، ساتي یې د خپل ځان سره او په دوران کې اشوي او همدارنګ بیرته پورونه خلکو ته ورکوي. چې داسې هم ولا تاسو ویلی شو چې بانک هغه اقتصادي واحد دی چې په پرله پسې توګه سره یا هم په پرله پسې ډول سره اعتبار ترلاسه کوي او بیرته هم ورکوي. یعنی هغه پیسې چې دی ځینې اخلي بیرته کله چې هغه شخص هر وخت ورته راسي په هر تاریخ هر نیټه ورته راسي بیرته هغه شخص هغه پیسې ورته تسلیموي. یعنی کچېری موږ تاسو زیات اندازه پیسې ولرو هغه زیات اندازه پیسې موږ تاسو کولای شو د اعتبار له مخې څخه بانک کې شېږدو. او کله چې مثلا شپږ میاشتې و میاشتې کال دوه کال درې کال څلور کال حتی لس کال وروسته هم کچېری موږ تاسو ورسو د بانک څخه خپلې پیسې بیرته اخیستل شي، څومره اندازه پیسې چې موږ تاسو په بانک کې ایښو اوسې چې بیرته هم غوړه اندازه پیسې له بانک څخه اخیستل شي. نو همدارنګ موږ ویل شو چې د هیواد بانکي او سوداګریز قوانین د بانکونو ځینې فعالیتونو ته اجازه ورکړي خو ځینې نور بیا غیر مجازي بولي. یعنی د حکومت لاري له لوري څخه د بانکونو ځینې فعالیتونه چې دي له پولي ټاکل شوي دي په پولي توګه سره ټاکل شوي دي. نو موږ او تاسو ویلی سو چې بانکونه په خپله بانک چې دي په خپله هغه موسسه ده چې د یو سهمي شرکت په توګه سره رامنځته شوی ده یا هم په کار باندې فیل کړی دي، او د هر هیواد بانکي او سوداګریز قانونونو له مخې څخه خپلې چارې پر مخ بیایي، او هر بانک چې دي خپل ځان ته ځانګړی اعتبار لري. نو همدارنګه موږ او تاسو ویلی سو چې هغه موسسه بانک بلل کیږي چې پولي او اعتباري او مالي چارې پر مخ باندې بیایي، یعنی بانکونه د هغو عملیاتو او کارونو د ډول له مخې څخه بیلابیل ډولونو باندې ویشل شوي دي. خو دغه ځینې پوهانو چې دا بانکونه په عمومي توګه سره ویشلي دي، پر دریو برخو باندې ویشلي دي چې د هغو له جملو څخه لومړی مرکزي بانکونه دي، دویم سوداګري بانکونه دي، دریم تخصصي بانکونه. چې لومړی موږ او تاسو مرکزي بانکونه پیژنو. مرکزي بانکونه درنو زده کوونکو د هغو بانکونو ته ویل کیږي چې په ټولو هیوادونو کې مرکزي بانک د بانکي فعالیتونو اصلي سازمان ورکوونکي او خوځوونکي په توګه سره کار سره تر سې چې زیاتره د دولتي بانک په توګه سره کار سره تر سوي، او ان پاکي توګه سره خپل چاري پر مخ باندې بیايي چې مرکزی بانک د بانکونو د مور په نوم سره یاد شوی دی. همدارنګه ځینې خلک د هغه ته د بانکونو بانک هم وایي، یعنی د ټولو بانکونو یو مشر په توګه سره کار سره تر سوي. دا ځکه چې دا ډول بانکونه چې دی یو دند د نورو بانکونو سارل او کنټرول په غاړه باندې لري. بل هم درنو ځکونکو موږ تاسو ویلې سو چې دغه بانکونه چې دي زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په 1413 هجري لمریز کال کې د نوري په میاشت کې په 1.3 میلیون افغانیو په ارزښت باندې په کار سره پیل وکړله، چې د بانک د نوټونو په خپرېدل او د اسعار کنټرولول وه، او د نورو بانکونو څارنه وه چې دغه پکې کې سرته رسول کېده. بل هم سوداګري بانکونه دي، چې سوداګري بانکونه هم په زیاتره هیوادونو کې سوداګري بانکونه هغه بانکونه ته بیا ویل کېږي چې د لنډې مودې یا هم عملیاتو او نورو امانتونو دنده پر مخ باندې بیايي، یعنی په لنډ وخت کې د هغه کومې پیسې یا هم نغدې پولي وهي چې وي هغه په خپل ځان سره ساتي، او د هغه پروسامخه تاولینو په لومړي وختونو کې کله چې سوداګری بانکونه نوې په کار باندې پیل وکړ، نو ټول هغه دندې چې نورو بانکونو تر سره کولې نو سوداګری بانکونه هم تر سره کولې، یعنی دوی پر صنعت، کرنه، د ودانۍ په جوړولو او نورو چارو کې د پنګ اچونې دنده پر مخ باندې بيوله. ورسته بیا په دې کې پرمختګ را لری چې ځنګړي بانکونه لکه کرنیز بانک چې دی، هم رهني بانک چې دی، دا جوړس بل چې د سوداګری بانکونو فعالیت په محدود ډول سره وو او ستر اهمیت درلوده. هم چې دا دې تر څنګه من زکون کو، بل هم از مش په هیات کې زیاتره بانکونه چې د سوداګری بانکونه دي، هغه بانکونه ته مراته سپایل سو چې د لنډې مودې لپاره ځینې عملیات او امانتونه خپل ځان کې ساتل، او د دې تر څنګ بل چې دي تخصصي بانکونه چې دي، دغه بانکونه لکه سوداګری بانکونه په شان باندې عادي فعالیتونه او چارې پر مخ باندې وړي، چې د هغو له جملو څخه مراته سپایل سو چې دي په خپل صنعت کې، کرنه او نور فعالیتونه کوي، او هم دغه برخو کې دند سر تر رسیدي چې شی بیرګي مراته صنعتي بانکونه کولې سو د کرنیز بانکونو او رهني بانکونو د ورکولې سو چې زیات شاري مخې توري، او دغه د هیواد کې پرمختګ لامل ګرځېدلې دي چې خلک ور باندې اعتبار پیدا کړي دي، او خلک خپل پیسې په بانکونو ته تسلیموي، او ورسره د هغه څخه سمو دي، ورسره څخه به خپل پیسې له بانکونو څخه اخلي، او په دې توګه سره د خپل پیسو اړوند ډاډمن دي او د محبوسیت احساس لري. نو درنو ځکهونکو تر دې دم پر موږ تاسو بانکونه وپیژندل، وسم د لوس بلې برخې ته ځو چې په دې برخه کې به د بانک د چارو پر مخ بيولو سرګندوالي وپیژنو. ورځ د کونکو لکه څنګه چې موږ تاسو د بانک په حق معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویل سو بانک او زموږ په هیواد کې د هغه دندې موږ تاسو وپیژندل چې کومه دنده سره رسوي. نو اوس موږ تاسو په دې برخه کې وایو چې د بانک د چارو پر مخ بيولو سرګندوالي څه ته ویل کیږي. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې بانکي چارې کچېر موږ تاسو په نظر کې ونیسو، نور هیوادونو ته ډېر زیات نه وي دي، یعنی لږ وخت کې چې په فعالیت پیل کړی دي، خو په نور هیوادونو کې دغه بانکي چارې شوي په زیات په خاني او اوږدمهاله تاریخ چل لري، خو زموږ په هیواد کې نوې فعالیت پیل کړی دي. نو موږ ویل سو په لومړي ځل باندې په 1409 کال کې نه هم کال چې وو، په هغه وخت کې د بانکونو ټول چارې شوي د صرافانو په مرسته باندې مخې ته تللې، هم کومې صرافۍ چې به د هغو د لارې څخه به پرمخ تللې. خو کله چې په 1409 المريس هجری کال کې د افغانستان سهمي شرکت د یو سهمي شرکت په توګه سره جوړ شو، نو په هغه وخت کې دغه چارې چې وې پرمختللې باندې پیدا کړل، بانکي باندې پیدا کړل چې یو سهمي شرکت په توګه سره په 1312 هجري لمریز کال کې د 8 میلیونو افغانیو په لومړي پانګه سره په هغه وخت کې د اړتیا له مخې څخه ملي بانک په نوم سره یو بانک په بنسټ کېښودل شو چې دغه د افغانستان بانک د جوړېدو مخکې د مرکزي بانک دنده سرته رسول. خو وروسته بیا په 1313 هجري لمریز کال کې چې کله بیا وخت اړتیا سره سم په افغانستان کې بانک ته ضرورت پیدا سونو، د افغانستان بانک د 1.3 میلیونو افغانیو په لومړي پانګې سره جوړ شو چې موږ او تاسو د دې په هکله مخکې هم معلومات بلبستله چې دغه کې بیا مختلفې چارې سرته رسول کېدلې، او د دې له لحاظ څخه بیا په مسلسل ډول سره نور پرمختللي بانکونه جوړ شول چې زیات شمېر دندې سرته رسولې، چې د هغوی له جملو څخه موږ او تاسو وویل چې ځینې سوداګري او دولتي تخصصي بانکونه وو چې پرله پسې توګه سره په جوړېدلو باندې پیل وسو، او همدارنګه رهني او تمارتي بانکونه جوړ شول، کرنیز بانکونه، پښتني تجارتي بانکونه، صنعتي پراختیا بانکونه او صادراتي بانکونه جوړ شول چې د هیواد په صادراتو کې نور هم پرمختګ راوسته. موږ ویلی سو په افغانستان کې د خصوصي بانکونو مهم فعالیتونه چې دي هغه په خپل د امانتونو منل دي، یا هم کوم امانتونه چې موږ لرو هغه امانتونه منل دي، د خپل ځان سره ساتل دي، د جاري حساباتو پرانستل دي، یعنی په جاري توګه سره هر څومره شمېر چې د انسانانو د زیاتېږي په همومره اندازه سره زیات شمېر کسان په بانکونو کې خپلې پیسې جمع کوي ساتي، نو دغه رقم بانکونه خلکو ته اجازه ورکوي تر څو هغوی خپل بانکو حسابونه جوړ کړي او د هغوی په جاري توګه سره استفاده وکړي. د دې تر څنګ د کریډیټ یې هم پورونه ورکول دي، یعنی پیسې خلکو ته په پور سره ورکول دي او بیرته د هغوی څخه خپل پور اخیستل. بل پولي انتقالات دي چې په بانکونو کې سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ قیمتي اجناسو او غاڼو ساتل دي، یعنی هغه کچیر زر اوسي چې هم الماس اوسي چې کچیر سپین زر هر څه اوسي چې کاني قیمتي کومې غاڼې چې موږ تاسو کول سي په بانکو کې وساتو، همدارنګه د اسعارو د منلو سرته رسول دي، د دې تر څنګ دولت ته د بانکي خدماتو سرته رسول دي، چې دا ټول زموږ سرته رسول کیږي د بانک په مرسته باندې. همدارنګه درنو ځکونکو په کتاب کې په صفه 99 او سلامه صفه کې موږ تاسو ته یو جدول راکړی دی چې په دې جدول کې د افغانستان د بانکونو لیست دی چې د هغو کې شمیره راکړی ده، د بانک نوم یې راکړی دی، د بانک ډول یې راکړی دی، او د بانک د جوړېدو نیټه او حالت یې موږ تاسو ته راکړی دی چې اوس فعال دی او که یا هم لغوه شوی دی. چې لومړی بانک په خپل په لیست کې موږ تاسو ته د ملي بانک په نوم سره راکړی دی چې دا د دې بانک ډول چې د دولتي بانک دی، یعنی خصوصي بانک نه دی، او جوړېدو نیټه په 1312 شمسی کال کې په فعالیت باندې پیل کړی دی او اوس هم فعال دی. همدارنګه په مسلسل ډول سره تاسو کولی شئ چې د ګران نور افغانستان بانکونو په حق له معلومات لاسته راوړئ. اوس هم درنو ځکونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د صنایع او سوداګرۍ حالت سړل وپیژنو چې صنایع او سوداګرۍ حالت زموږ په ګران هیواد افغانستان کې څنګه دی. دا چې موږ تاسو په تیر لوستونکي صنایع او سوداګرۍ چارو سره آشنا شولو، نو موږ تاسو ویلی شو چې په مهمه توګه سره په افغانستان کې صنایع او سوداګري حالت څه ډول دی او څه ډول ستونزو کړاوونه سره مخامخ دي. کچېرې درنو زده کوونکو موږ تاسو د هیواد هغه طبيعي او ټولنیز شرایط او لاملونه سره چې زموږ په هیواد کې په اقتصادي ودې او پرمختګ ته ضروری دي وګورو، نو موږ تاسو ویلی شو چې افغانستان د خپل ځمکني جوړښت او بنی په لور څخه کاني زیرمو یا هم د ځمکې لاندې سرچینو په لور څخه یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي چې د ځمکې د مخ سرچینې یعنی د نباتي او سرویو منبع او سندونو کې دروانو او اوبو بخیر او هوا د برابرولو او نورو طبيعي ځانګړتیاو لمخې څخه د پرا بشپړ بشري ځواک د شتوالي لمخې څخه نن ورځ د صنایعو د پرمختګ او پراختیا لپاره ډیر غوره امکانات لري، چې خو پرمختګ یې پکې کړی دی او لا هم د پرمختګ پر لور باندې روان دي. خو هغه نه وړه سیاسي، اقتصادي او ټولنیز شرایط چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د 13مې، 19مې او 20مې پیړۍ تر نیمایي پورې راغلي دي، نو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینې ستونزې او مشکلات رامنځته کړې دي چې یو شمېر هیوادونه په سیر بیا آسیا، افریقا او لاتینې امریکا کې له هغه ډلو له جملو څخه شمېر کېږي چې په افغانستان باندې واکمن وو او په دا هیواد کې د اقتصادي پرمختیا خنډ لامل ګرځېدلې دي، چې دغه زبر ځواک هیوادونه چې وو سیالي سرته رسولي او په افغانستان کې ډېرې اوږدې مودې په ترڅ کې بانکي پانګې اچونې پر مخ باندې ځنډ لامل وګرځېدل، چې دغه کومې جګړې نه یوازې دا چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د هیواد ځوان اولسته یې د مایوب کېدو لامل ګرځېدلې دي، همدارنګه زموږ کرنیز حاصلات له مینځ څخه وړي دي، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هیواد افغانستان یو شمېر برخه یې چیش کړی ده، پالچ کړی ده. نو موږ ویلی شو چې دغه بانکي چارې چې دي موږ په ګران هیواد افغانستان کې چې بیرته پالیسي وي دي یعنی پرمختګ کړی دی. د دې لوري څخه موږ تاسو په صنایع او سوداګری چارو کې پرمختګ راغلی دی چې موږ تاسو کولی شو خپل سوداګری چارې په اسانه توګه سره پرمخ یوسو او خپل هیواد کې په کرنیزو حاصلاتو کې هغه کوم صادرات او واردات موږ تاسو سره تر سو کومې نغدي پیسې سي دي دغه پیسې په محفوظ انات توګه سره په بانک کې وساتو او هغه کې پراختیا راوړو. نو د دې تر څنګه درمو نه ځکونکو موږ تاسو د پیژندلای شو چې موږ د ګران هیواد افغانستان د صنایع او سوداګری حالت سړل یا هم غوړه لارې چې هغه په خپل یا هم غوړه پرمختګ سره سکرید هغه په خپل د اقتصاد په برخه کې د بانګونو جوړول دي کوم چې د دې له هم د اعتبار اور بخښل دي او لای هم پدې کې وتره مې سکرید. نو درنو زه کوم کتر دې د پر مرجع تاسو د لوس پر ټول اهداف ول وستل او په حقلو معلومات لا سره ول وسم د لوس راتلون کې برخه تر چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دند د تاسو د ټول کدر من زه کوم کو کورنۍ دند درې دني سپورونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او مطابق جواب یې ور سره لیکي. لمړنۍ سوال تکراروم، لمړنۍ سوال بانک څه شي دی تعریف کړئ. دویم سوال بانک زموږ په زنیشمن کې کوم مهم رول لري. درې سوال کچيري بانګونه نه وای نو کوم مشکلات به راپېښته وي. نور نو کدر مونږ ځکه کوم کوم مرسته ستنه مرزي لوس په همدې ځای باندې پېتر سي چې هله د چې تاسو یوسه ذکر وو سي او په څه پوسي وو سي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم اله و احترامات قبول کی قدر منو کولای زکون کو سبرشنا غفاری وسر به همت ستول تشرغ واس به مدد ول سم ټول کی جغرافیا مزمون لسم لوست هله د چتا ستول قدر منو کولای زکون کی برتر او غجور صحت مند او سر جو د صحت جامع پتن می رنو زکون کو د چز مر استا سو د ول سم ټول کی جغرافیا مزمون لسم لوست نو هله د چتا ستول بده تیر ورځ لستنه په پراو د کیک ډول سره تکړی او سیری او یو سم معلومات کو متر لسه کړم ور زکون کو مکه لدین چیز استا د نن ورځ نو لوست پل کتا ستول در منځ کې کوم چې بالا په لسنه سره خپل د ولسم ټولګي جغرافي مضمون کتابچه او قلمونه ولري تر څو کال سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانه سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې د خپل کورنۍ د غړو سره بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. روز د کونکور اگر زه د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې په لسم لوست کې زموږ درسي اهداف عبارت دي نه لومړی نفوس، دویم د نفوسو ډیروالی، دریم د نفوسو کموالی. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من سکون کې د لوست پای پر اثر ملکیا وکړي او یو څه زده کړئ. وروسته کوم کو د لوست په پښه بو کې لمړی مجاب تاسو د نفوسو ویشل او ګڼوالي په حق له معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو د نفوسو ویش یا هم د نفوسو ګڼوالي د سمکې د سطحې پر یو واحد صحه باندې د اولس یا هم د اوسیدونکو خلکو شمیر ته ویل کیږي چې د نفوسو د ګڼوالي د معلومولو لپاره باید د هغې سیمې نفوس د همغې سیمې د پراخوالي باندې وویشل شي. وروسته د هغې څخه موږ تاسو کولای شو چې د هغې سیمې د نفوسو د ګڼوالي په حق له معلومات لاسته راوړو. یعنې لومړی موږ باید بلار شو د هغې سیمې پراخوالي ځان ته معلوم کړو، وروسته د هغې د پراخوالي له معلومولو څخه موږ تاسو کولای شو چې د هغې سیمې د نفوسو د شمیر په حق له معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو د نړۍ نفوس چې وو کله په 2013 میلادي کال کې چې کله احصایه سره ورسېدل د دې په باره کې سروې سره ورسېدل نو په ټول نړۍ کې د نفوس شمیر په 2013 میلادي کال کې 1.4 میلیارډ ترنو ته رسیدل وو چې دغه نفوس په ټول نړۍ کې مساوي نه دی ویشل شوی، ځکه چې دغه نفوس ته د اقلیمي شرایطو او د ځمکې د جوړښت او نورو اقتصادي او بشري سیاسي لاملونو د نفوس پر تمسکر باندې اغیزه کړې ده. نو په همدې ترتیب سره په مختلفو سیمو کې مختلف ډول نفوس لرونکي انسانان ژوند کوي. یعنی هغه سیمې چې دشتې لرونکي سیمې وو، سیږي تودې سیمې وو، سیږي اورس وزونکي سیمې وي، او یا هم او پرا او په ونه لري ډیر زیات غرونه وو لري او همدارنګه جګي دشتې شکلې سیمې وو سیږي. نو دغه سیمې کې چې دی په هغه کې معلومدار خبره ده چې د نفوس شمیر په کومه اندازه سره وي، او هغه سیمې چې شه اقلیمي شرایط ولري د زمکو خړوبولو لپاره او وو لري همدارنګه ش سړه هوا ولري، متعدده هوا ولري، د حمل او نقل لپاره شش استیلاري ولري. نو په معلومدار توګه سره به په هغه سیمو کې د نفوسو کچه په زیات توګه سره وي. نو موږ ویل سو چې نفوس ډیر لږ پام چې موږ تاسو ته ځان تر اړولې دي هغه چې ته په ځینو سیمو کې سلګونه کیلومتره په واټن سره د انسانانو نشي چې موږ تاسو ته نشکاري هغه په دې خطر سره دي ځکه چې په هغو سیمو کې ښه اقلیمي شرایط نه وي برابر آب و هوا یا هم کوم اقلیم چې دي هغه نه وي سم نو مناسب جغرافیایي موقعیت او هوار او شیراز ځمکې پوره اوبه لرونکې ځمکې د سیندونو او سمندرونو پر غاړه بندرونه د صنایع او قانون او ارتباطي لارو په شاوخوا کې ډیر خلک استوګنه کوي چې د ځینو یې په یو کیلومتر مربع کې له زرو څخه زیات خلک ژوند کوي چې په دې ترتیب سره په یو سیمه کې نفوس او استوګنه د فزیکی اقتصادي سیاسي او بشري لاملونو په پایله کې د دې لامل اغیزمنوي او په هغه سیمه کې د نفوسو ګڼوال رامنځته کیږي نو موږ ویلی شو چې په یو سیمه کې د زیات شمېر نفوس چې دی دوه ډوله عوامل لري یو په خپل فزیکی عوامل او اغیزې دي دویم په خپل اقتصادي عوامل او اغیزې دي د دې ترڅنګ نور اغیزې هم ستل کې سیاسي عوامل او لاملونه چې دي بشري لاملونه چې دي چې هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري موږ ویل سو درنو ځکون کو په لمړنۍ غنو هیوادونو له جمهور څخه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موجود دي د هغو غنو هیوادونو له جمهور څخه هغه په خپل په آسیا کې کې چې موقعیت لري یعنی د آسیا په لوی وچه کې کوم هیوادونه چې ګڼ شمیر د غلري نفوس لري د هغو له جمهور څخه په جنوبي سیمو کې پاکستان هند او بنگلاديش دي چې ګڼ شمیر اوسیدونکو په کې ژوند کوي او همدارنګه په جنوب ختیځ آسیا کې بیا ځینې برخې انډونیزیا ده او ختیځ آسیا کې بیا چین ختیځ دي او د کوریا ټاپو وزمه ده چې جاپان هم په دې کې شامل دي چې د ګڼ شمیر نفوس لرونکو هیوادونو له جمهور څخه دي چې په آسیا لوی چې کی موقعیت لري چې د دې سیمو په هیوادونو کې په منځني ډول سره د نفوسو کنوالي په یو کیلومتر مربع مساحت کې لسلو تنو څخه او په ځانګړي ځایونو کې بیا په یو کیلومتر مربع کې له 1500 تنو څخه زیات دی نو درنو ځکونکو دا په دې خطر سره چې د دېغه موسمي آب و هوا او د کرنې کوم شرایط دي د نفوسو د زیاتوالي لامل ګرځېدلی دي همدارنګه دویم ګڼ نفوس سیمه چې د پروپالو یو چې کې د پنګونې په دوره کې رامنځته شوې ده چې دغه هم د دې سیمې په ځینو هیوادونو کې نفوس منځنۍ ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت څخه 200 څخه تر 300 تنو پورې رسیږي چې له همدې ډول څخه په صنعتي سیمو کې د ګڼوالو شمیر چې دی د نفوس د په یو کیلومتر مربع مساحت کې 1500 څخه تر 1000 تنو پورې رسیږي چې دا موږ تاسو مخکې هم ولوستل د هرې سیمې اقلیمي شرایط او اوه اقتصادي او فزیکی لاملونه بشري لاملونه د هغه سیمې پر د نفوسو پر ګڼوالي باندې تاثیر اچوي همدارنګه د دې ترڅنګ د نورو ځکونکو د ځینو هیوادونو د نفوسو جدول موږ تاسو ته په کتاب کې راکول سوې دي تاسو کولی شئ چې دغه جدول په بنیاد سره د ځینو هیوادونو د نفوسو د ګڼوالي په حق له معلومات لاسته راوړئ چې په دې جدول کې موږ تاسو ته ځینې سیمې په نښه کړې دي او هم چې نن د هغوی د هیواد مساحت په کیلومتر مربع کې د نفوسو شمیرې او د نفوسو ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت کې موږ تاسو ته په نښه کړې دي چې د هغو له جملو څخه یو د یادونې تاسو ته کوم نور به تاسو خپل په خپل کتاب کې له ځانونو سره لولئ دا هغه څخه لمرنۍ چې دی موناکو د چې موناکو کې د هیواد مساحت په کیلومتر مربع کې دوه دی او د نفوسو ګڼوالي چې دی 2200 بیا تنه دی او همدارنګه د نفوسو ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت کې 14015 تنه ترسیږي همدارنګه د ډیټر سانګ سنگاپور ملتان بحرین بنگلاديش مغولستان استرالیا او کاناډا هم له دوه په دغه جدول کې شامل دي چې تاسو ټول کولی شئ په مطالعه سره معلومات لاسته راوړئ همدارنګه درنو غلري د کونکو د ډیټر سانګ په نړۍ کې د نفوسو د زیاتوالي او کموالي ستونزې چې دي چې په یو هیواد کې رامنځته کیږي هغه په خپل په ډیر زیات چټکۍ سره رامنځته کیږي ځکه چې موږ تاسو ویلې شو چې په یو هیواد کې یا هم په نړۍ کې د زیجون اندازه چې د هم برث ریټ چې دي د مړینې له اندازې څخه چې د ډیټ ریټ په انګلیش کې ورته ویل کیږي زیات دي یعنی انسانانو د زیږیدنې پروسه چې د په زیاته کچه سره د په نړۍ کې او د ډیټ ریټ یا هم د مړینې اندازه چې ته په کومه کچه سره د نمور ویل سو چې د شلمې پیړۍ لیم پیړۍ په پیل کې دغه د نفوسو زیاتوالي په کال کې 10 میلیونه تنه ته ورسېدي چې دغه 10 میلیونه تنه د همدې پیړۍ د نیمایي کې په کال کې د سلویش څخه د 15 څخه تر 30 میلیونه تنه پورې پورته سو او اوس له 15 څخه تر 15 میلیونه تنه پورې په کال کې زیاتیږي چې دا یو ستر احصایه سره تر سوال سوي ده او همدارنګه درنو ځکونکو موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول لا کړی دی چې په دې جدول کې موږ تاسو ته د 900 کال څخه بیا تر 2000 لسم کال پوری د نفوسو د زیاتوالي هم چټکتیا پروسه مرتاسته پنشه کړې د چی په دې جدول کې به مرتاسو په اسانه ډول سره کولای سو او پیژنو. دلته مرتاسته کال په نشه کړې او هم چنان د کال تر څنګ د زمکي د ټول نفوس مرتاسته یادونه کړې ده چې په 900 میلادي کال کې د نفوسو شمیر په ټول نړۍ کې 1.18 میلیارډ تنه وو، په 1920 کال کې 2.25 میلیارډ تنه وو، په 1960 کال کې 2.92 میلیارډ تنه وو، او همدارنګه په 1990 کال کې د نفوسو شمیر په ټول نړۍ کې 3.18 میلیارډ تنه کسانو ته رسیدي، همدارنګه په 1990 کې 4.36 میلیارډ تنه ته رسیدي، چې په 2008 کال کې بیا 4.6 میلیارډ تنه ته ورسیدي، او په 2010 کال کې بیا 4.8 میلیارډ تنه ته ورسیدي د نفوسو ګڼوالي په ټول نړۍ کې. او اخیر کله چې اخیرنی احصایه سره ورسېدل په 2013 کال کې، نو د نفوسو شمیر په ټول نړۍ کې 1.4 میلیارډ تنه ته پورته شو. تاسو ویلی سو د نفوسو زیاتوالی پر 2 میلیونه پورې مربوط دی. یو د نفوسو طبیعي زیاتوالی دی او بل د نفوسو میخانیکي زیاتوالی دی، چې د نفوسو طبیعي زیاتوالی په دغه د زیږون په زیاتوالی او د مړینې په کموالی پورې اړه لري. یعنی کوم کسان چې پیدا کیږي نړۍ ته سترګې غوړي وي، او همدارنګه کوم کسان چې مړه کیږي دې پورې اړه لري، چې په یو هیواد کې زیږون چې دی په زورو کې 30 وي او مړینې چې وي 40 وي، یعنی د هغه په نیمایي باندې سرته رسول کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ د نفوسو زیاتوالی ډیر لاملونه چې دی په زیات مهم په یو هیوادونو کې د ټولنیز او اقتصادي او فرهنګي لاملونه دي، چې په تیر بیا په وکایي او ملجوي تیم وده او پراختیا نفوسو په زیاتوالی کې ډیر اغیزې لري، چې لیو په لوسخه د مړینې د کموالي سبب کیږي، او لبل په لوسخه منځني عمر اوږدیږي. خو د نفوسو دغه زیاتوالی د نړۍ په ټولو هیوادونو کې یو ډول نه دی، په ځینو سیمو کې یو ډول دی او په ځینو سیمو کې بیا بل ډول دی، چې دغه په ټوله پر دوو برخو باندې ویشو. موږ چې لمرنۍ ډول یې د شمالي امریکا او اروپا پانګونه هیوادونه دي، او د چین او روسیې ځانګړتیا ده، او د هغو خصوصیات دي چې ډېر لږ زیږیدنه پکې سرته رسول کیږي. یعنې هغه کسان چې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي ښاري نفوس زیات وي پکې، خو په هغه کسان چې مثلا د علم کچه زیات وي او ښځینه کار کوي، نو هغه ښځینه چې کار کوي هغوی نسبتا نورو ښځو چې په کور مېرمنې وي د هغوی په پرتله باندې لږ اولادونه پیدا کوي. یعنې په پرمختللو هیوادونو کې د زیږیدنې او مړینې دواړو شمېر چې دي لږ دی. نو درنو زده کوونکو، همدارنګه زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان نه، بلکې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د فعالو اقتصادي نفوس او لږوالي ستونزو په هکله معلومات ولولو. لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د فعالو اقتصادي او نفوسو لږوالي ستونزې چې د نفوسو د کنټرول او د هغو هیوادونو په هکله موږ او تاسو معلومات لوستلي دي. نو موږ ویلی سو چې په ځینو نورو هیوادونو کې چې د نفوسو د کنټرول له مخې څخه د زیږون شمېر له مړینې څخه لږ دي، نو له همدغه کارونه د دې لامل کیږي چې د یو بوډاګانو نفوس یا هم ډېر عمر لرونکو کسانو نفوس چې عمر یې له 15 کلنۍ څخه زیات وي، قید او ناتوانو خلکو شمیر زیاتیږي، چې صنایع د بشری قوې له مخې څخه دغه کوم صنایع چې ده د بشری قوې له مخې څخه د کمی سره مخامخ کیږي، او له صنایعو پرمختګ په محدودیږي یا هم لږیږي، چې په پای کې به د موجودو بشری استعدادونو څخه په ټولنه کې ګټه نه اخیستل کیږي، او دغه کچه راکمیږي، چې دغه حالت په هیواد کې د فعالو اقتصادي نفوسو په کمی کې د کمی لامل ګرځي، چې په اتلس خاطر 15 کلنۍ پورې دغه کموالی رامنځته کیږي، او همدارنګه دغو صنایعو او منابعو په کار اچولو لپاره اقتصادي فعال نفوس ته اړتیا لرو، تر څو وکولای شو چې دغه د هیواد نفوس ته نور هم پرمختګ ورکول سي، او دغه کومې ستونزې چې دي له منځ څخه ولاړ سي. نو مجبوراً موږ باید دغه اړتیا د سجودونو د حسابونی او د مثال په ډول د اروپایي هیوادونو کې چې د فعالو اقتصادي نفوس د کمی سره مخامخ دي، معمولا د کورنیو د حسابونی او د ډلی ورکولو او یا هم د کورنۍ د کار او ژوندانه د وسایلو او ماشومانو د ساتنې د ځانګړو اسانتیاو ته په پام حسابولو سره سرته رسول کیږي، یا هم یو هیواد د بهرنیو مهاجرو په جلبولو پورې دغه اړه لري. چې تاسو ویلی سو چې نفوس کم نفوس او زیات نفوس دواړه حالتونه هیواد ته ستونزې پېښوي، که چیرې کم وي هم به هیواد کې ستونزې وي، او که چیرې زیات وي هم به په یو هیواد کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي. ځکه کچېرې کمې نو هېواد نشي کولی خپلې ټولې اقتصادي، بشري او سیاسي چارې په سمه توګه سره سرته ورسوي، او کچېرې زیات واوسېږي نو هېواد نشي کولی خپل د زیات نفوس لپاره خواړه او د ژوند اړتیاوي سهولتونه برابر کړي. هغه کچېرې د ځمکې له لحاظ څخه اوسي، هغه چېرې د غذایي توکو له لحاظ څخه اوسي، دوی نشي کولی چې دغه ټولې منابع یې هم صنایع ورته برابرې کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست بحث، کوم چې موږ تاسو مختلفې برخې پکې ولوستلې، هیله ده چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږي او پوسي وسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې دوی پوښتنې مې تاسو د ټولو لپاره آماده کړي دي. لومړنۍ پوښتنه، نفوس څه شي ته ویل کېږي؟ تاسو ټول به نفوس تعریف کړئ. دویم سوال درنو زده کوونکو، د آسیا ډېر ګڼ نفوس هېوادونو نمونه واخلي، یعنی چې زیات شمېر ګڼ نفوس پکې اوسېږي د هغو هېوادونو نمونه واخلي. نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
ہر سہارا بسروی پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو شرنگ شرنگ دسرو شندو جامون قربان شتر لالون کبیرا تنازون